ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړی د دې سات مهم خبرونه ده. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمی ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اوه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راغچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نه شي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راغچی هیله مندی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسیدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې چیرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی بریډ وکړ. په جواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وبشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ایزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ایزې پایلې او اغیزې په یو غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبري وکړي او هغه ته ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، کله تاسو نو واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی.
مننه.
متاسفانه دغه جګړه سیمه باندې ډیر ناوړی اغیز لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه د هغه ستراتیژیګانو له مخې یا د هغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې، او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه وي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په 10. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوه، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي،
اتمر سه بپشه. دا خو امغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لاده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، لپایله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه لغه لسره لا پایل و په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، دغه غیظ تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
دې غیظ تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ یې مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح اغه اتومي سلام متخصصین واجه. داسې خودل کیږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوانه ډیر کار کړی په ایران کې، خو اوس په دې دوه درې ورځو کې چې موږ ګورو ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کیږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1948 کال کې، 1980 کال کې. نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو، خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که وختم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمنات مر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل دلای شي ځکه کله په وګد مرحله کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کیږي بیا بل بحث ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفی غیز لري ورته یارم له اقتصادي لحاظ هم له سیاسي لحاظ او هم له امنیتي لحاظ ځکه په سیمه کې امنیت لوړان دي یو ډول ډېر خوندینه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه وګدا شخړه دی غزي جګړه و دی یمن مشکل وو او د تورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخیدل دا ټول په یو ډول د سیمه بي ثباتي خي او دغه سیمه د بي ثباتي فاته نور هم بیاي دویم مسله بیا د ټول سیمه لپاره اقتصادي تاوانونه دي نه یوازې د سیمه بلکې د نړۍ لپاره دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړې دودي بیا په افغانستان باندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د غازو دا بیې بلوړيږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانيږي یو بل بد غیز او غټ غیز چې یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده چې په ایران کې دا جګړه غځیږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا ملیونونه دي د تعداد دا به ارشي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنې شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور نور اساتیاو برابر شي دا موږ لپاره یو پایلی او که په سیمه باندې څوړو په دې خبرونه په داس پر باندې
تاسو راتلون کې به واسپې کوم مننه او بښنه ساس خبرې قطه کوم د یو افغان څرګندون لرو په ایران کې د وی سر په تهران کې بند پاتې ما او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو د سراور
تهران د وټلو په اړه کې د اجازه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلفا سه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل ډېر افغانانو دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا سره ډیر یو کچرت افغانستان ته تلل لیکن په ورته وخت کې د سیمه په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات
مننه جناب شبر صاحب په سیمه کې یو خداده چې د اکتوبر د وملاغه بریدون ورسته چې حماس پر اسرائیل وکړل یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدون وکړل په دې سیمه کې د ایران کوم نیابتي ډلې چې وې دا ټولې ترغي ورسته ډېری کمزورې شوې ک حزب الله او ک حماس او ک حسین او ک لشکر زینبیون او ک فاطمیون او ک پیراق کې د دوی ملیشې وې یعنی په یو ډول د سیمه لوړان دی لغه ملیشو یو څه را کمزوري شوی دا نو کچیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو واقعب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي هم دا اوس داسې راپورونه شته چې ایران لخپلو نیابتي ډلو وختي دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینې ټولنیزو رسنیو کې عمر باندې بحث شوی چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دی و چې د خپل ملي ګټو دفاع لخپلو کرخو دی باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپل جګړه کې ښکیل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي
نو حزب الله د دینه یو ډله و چې هغه د اکتوبر د ومه له بریدون له وځ په شو اسرائیل مشرورو او نور دویمه دریمه درجه مشران هم ختم شول اوس هم لیکنه دا چې ګواکې دغه ډله باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي کدا په عراق کې دي کدا په سوریه کې دي کدا په لبنان کې دي او یا هم په یمن کې دي یمن د حسینو مسله
بله مننه شهاب صاحب البته دغه نیابتي ډله ځینې کتون کې بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې وسغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره واخیسمنه اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخ کې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو لاري تعقیبو په نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. خو دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دل خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخليږي د جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولې دي. یو سلسله نظامي څوکیه په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کشتیګانو ځای په ځای کېدل، په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باش ته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی، کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي دغه هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اډه دی، همدغسې ناتانس ګرڅي ویل سوې چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته ده چې امریکا با اسرائیل سره یوځای کیږي، گرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړې چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ور داخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملا د امریکا
البته یو سروې پرون خبره شوې وه، د په یغه سروې کې دا ویل شوی و چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز شان سیو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي، د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یې له دې نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دی ونیول شي، یا د یغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوې دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنۍ رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزور شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنۍ حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول هم دغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا هم دغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د دې ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطع شي، او ترغی ورسته بیا دغه نظام چې په خپلې هم ځینی اتبا ور سره جوړ ندی د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لار هواره کی. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېر کلک ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک نشته، دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاري چې کله ایرانی چارواکو دا څرګندونه وکړي چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوی په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، غوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمند زتلون کوي دی او په بخنه او دوی باید یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزور شي.
اتمر سب تاسو فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زده شعب صاحب خبر سره اصل بسل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې ارزه و چې د ټول منځنی ختیځ د پاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه، یعنی دا د یو کال دو کال استراتیژي نه ده، دا د شل پنځوشت کلونو استراتیژي ده چې امریکا یې پلی کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي ول لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سعودي، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیون او زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب او بخشي دلته دا سوال ده، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات، یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبر دی. سیاسی اړخ دا ده که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخشئ که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستې په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زموږ په هیواد باندې خپل تاثیر لرلی شي. حتی دسم کیدی شي دا فرضیه ده زه دسه دوام چې دا کار به وشي دسه فرضیه منګه پات دال په مو نو غرزه مثلا ک ایران هغه حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کینن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې منګه خامنه ای واژنو دا باید واژنو یعنی که دغه یو حالت ته لاړ شي یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لاره نه لري نه دوی ترکیه مني نه مثلا سوریه مني نه عراق مني هلته ټول
البته نتایج شوي راپورونه خپاره شوي ولو چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه کیدای شي چې لا هغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي. دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په چپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
قربان سم شه برسم محترمه. د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلي دي نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي ځکه دغه کمی اټمي بټی چې محترم شه برسم دوی چې دا غولې نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی نو خامخا نقصان به مترسيږي. ابل شهبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړه. زموږ په فکر او نظر باندې کدي چې روایت چې د ایران حکومت په سکوت کې خامخا به د ایران سکوت کې ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک امریکا په بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی. د دې غټ غټ مشرانو ولوي استله مثال د غټ غټه اټمي صد دغه چې درلود لې دغه ولوي استله غټ میدان ولوي استله نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په غټه دی ور باندې ایران په غټه نه دی موږ پر ټول هوا دوه باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټمي تاسات ونه ولي زکه کړه دغه اټمي تاسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان نه ټول نړۍ ته ورسېږي. موږ ډیر دغه چې دی خو د تشويش ولې ځای کې دي چې موږ ډیر مثال خبري وته په تشويش کې دغه اټمي بټي چې دی ولې دغه ټوله ځان به ټوله نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترمه
ډیر مننه. مهمه موضوع مو یاد کړه بل اوریدون کته مخه کو. اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو سره سلام.
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم سلامونه.
وعلیکم السلام.
امنی کې لته شو محترم اوریدون چې ملمانو ومني.
وعلیکم السلام مهرباني شرغله.
کشمیر خان زرمل عالم له خبر پښتونخوا لري په نامه البته اړیکه نیولې ده. اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي. بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي نو دا باید ډیر ځات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي او کچیر ته ننګ ونه کی نو وګوره په غزا کې په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و دام ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ څنګه پټه خبره نه ده. نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د سټی ایران ملاتړ وکړي په هر صورت او کچیر
البته او بخشي زرمال وخت په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد دنو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی ما ډیر څه پښتنې دی وکړ دي معنا مزه دمر درته وایم چې دا هوا چې کوم د ستا نوم واخیستم دی تل سرته ګوري چې دا کوم د سی یو اغنه د هوا چې دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکړي او بل ملمنونه او پښتنې سره
مهرباني
پښتنه مې دا د ملمنونه د اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دې خدای له بینه نوړي نو کچیرته دا سي او وشي نو دې نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره یي بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونه شي
مننه
دې باندې به سمره ناوړه اثر یي نو بس نو دا وستر کول نه ونه مننه محترم شه
مننه سلامت سلامت مننه بل اوریدون کته مخه کو اصریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي تاسو سره است. بله
سلامونه تاسو تخنجام ګران د ټول خو دې دن کته وخت بخیر
سلامت اوسې مهرباني
مننه شیبر ته مبارزانه لپاره
موږ به دا وایو چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټکیچ دی په دې کې ټوله د امریکا لاس دی. امریکا دا جنگ دی تر سولې دی. امریکا هم نه غواړي چې دا